په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ده. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله تقریبا په سلو کې 15 زیات شوی دی. دغه راز پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمهییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې تمه ده د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ شي. د امریکا د کانګرس وکیلان په هغې لایحې بحث کوي چې له مخې د ایران د تیلو پر صادراتو نور بندیزونه هم لګول کیږي. د امریکا جمهور رئیس له دوو مهمو جمهوري غوښتونکو سناتورانو څخه غوښتي چې مصر ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو او د اپوزیسیون له مشرانو سره وګوري. مخکې له دې چې د سیمهییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، معصوم ایوان د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
یو نامه وای په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د ولسي خلکو په مرګ ژوبله کې 23% ډیروالی راغلی. له سرحدي جرایمو سره د مبارزې د پولیسو شل کسیزه ډله له امریکا څخه تر مسلکي زده کړو وروسته بیرته راستنه شوه. او د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د منقولو ضمانتونو د سافټ سیستم له لارې 40 میلیارد افغانۍ ثبت کړي. پوره خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاز دفتر یا یونما وایي د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپږمه میاشت کې په دې هیواد کې د ولسي خلکو په مرګ ژوبله کې 23% ډیروالی راغلی. د یونما د بشري حقوقو د څانګې مسؤل جورجیت ګینیون د خپل شپږمه میاشتني راپور د خبرولو پر وخت وویل د مرګ ژوبلي اصلي لاملونه د نامنۍ ډیرېدل او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي.
The number of civilians killed or injured
د وژل شو او ټپي شو ملکانو شمیر د تیر میلادي کال د هم د مودي په پرتله 23% زیات شوی دی. موږ پر ټولو خلکو خوغه کوو چې د خپل قانوني مکلفیتونو په ممکنی ولو سره د ملکانو د ساتنې لپاره کوښښ وکړي.
په راپور کې راغلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1,900 تنه ولسي خلک وژل شوي او 2,530 تنه نور ټپیان شوي دي چې د 4% مسؤلیت پر وسله والو مخالفینو اچول شوی او د 9% مسؤلیت افغان او بهرني ځواکونو تورکول شوی. ایساف یو خبر پاڼه کې د راپور هرکلی کړی ویلي دي چې دوی به د ملکي خلکو د ساتنې لپاره ډېر هڅه وکړي، خو وسله وال طالبان بیا دغه راپور رد کړي او یو طرفه یې بللی. له سرحدي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د افغان پولیسو شل کسیز ډلګۍ په امریکا کې تر مسلکي زده کړو وروسته بیرته هیواد راستنه شوه. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال مجتبی پتنګ د دوه افسرانو د ستاینې په غونډه کې نن وویل چې له دوی څخه به د استادانو په توګه کار واخلي. دوه افسرانو ته د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت لخوا په شپږونی کې د وسلو او انساني قاچاق د مخنیوي ادارې څارنې دفاع او په نور برخو کې روزنه ورکول شوې ده. د افسرانو هغه تړون له مخې روزل شوی چې تیر کال د افغانستان د کورنیو چار وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت له خوا لاسلیک شوی و. او د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې د منقولو ضمانتونو د ثبت سیستم له لارې 40 میلیارد افغانۍ ثبت کړي دي. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري نن خبري اعلان وکړ چې دغه پیسې یو شمیر خلکو د پور اخیستو پر مهال د منقولو ضمانتونو د ثبت په سیستم کې ثبت کړي دي. شغلی دلاوري وویل
مرکز ثبت اعتبارات عامه
د دایوې د عامه اعتباراتو د ثبت مرکز د افغانستان د اقتصاد په ځانګړي ډول هغو بانکونو او مؤسسو لپاره ډیر مهم دي چې له پورونو او عامه اعتبارات سره سروکار دي. شغلی دلاوري وایي دغه سیستم شپږ میاشتې مخکې پرانستل شوی او په منځنۍ اسیا او شمالي افریقا کې په دې برخه کې لومړی مقام ګټلی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنګل کوز خبروي.
تما د چر امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو رسمي سفر پاکستان ته لاړ شي. دا به د مه میاشتې راهیسې له کومه وخته چې په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شوی دی هیواد ته د کیری لومړی سفر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو جګپوړو پوځي مشرانو سره وګوري. د دوی خبرې ممکن د امریکا او پاکستان ترمنځ د خراب شو دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ په خاص ډول د افغانستان په اړه وي. واشنگتن هیله مند ده چې اسلام آباد به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې او سولې په عملي کې مثبته ونډه واخلي. سپینې ماڼۍ ندي ویلي چې جان کیری به د څه مودې لپاره په پاکستان کې پاته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جولای په 2 د اسلام آباد بلنه منلې وه او ټاکل شوې وه چې د جولای په 9 پاکستان ته تللی وي، خو خپل اصلي پلان یې وځنډاوه. د امریکا د کانګرس وکیلان په هغه لایحه بحث کوي چې له مخې د ایران د تیلو پر صادراتو نور بندیزونه هم لګول کیږي. د کانګرس د استازو مجلس چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دی، په دغه لایحه چې له مخې به د یو کال لپاره د ایران د تیلو صادرات په ورځ کې 1 میلیون بیرل نور هم کم شي غور کوي. تمه ده چې د کانګرس وکیلانو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په دغه لایحه رای ورکړي، خو د ځنډېدو امکان هم شته. دا لایحه ممکن د استازو په مجلس کې په اسانۍ سره تصویب شي او وروسته به د سنا مجلس ته وړاندې شي. دا به د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې تر ټولو سخت بندیزونه وي. د امریکا دا لایحه به هند او چین چې د ایران د تیلو ستر پلورونکي یا مشتریان دي په غوسه کړي او دغه راز ممکن په نړۍ کې د تیلو بیې هم پورته کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له دوه مهمو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکین او لینزی ګراهم څخه غوښتي چې مصر ته سفر وکړي او د دې هېواد له چارواکو او د اپوزیسیون له مشرانو سره وګوري. ګراهم پرون تایید کړه چې دی او جان مکین به چې دواړه د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې غړي دي په راتلونکي اونۍ کې قاهرې ته لاړ شي. لینزی ګراهم زیاته کړه دوی غواړي د مصر مقاماتو ته یو واحد پیغام ورکړي چې په دې هېواد کې د مخالفانو یا اپوزیسیون بندیانول د کودتا بڼه غوره کوي. له کومې ورځې چې د مصر پوځ جمهور رئیس محمد مرسي له واکه لرې کړی، په دې هېواد کې شخړې زیاتې شوي او یو شمېر کسان چې اکثریت د مرسي پلویان دي په مظاهرو او نښتو کې وژل شوي دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین آشتن پرون له مرسي سره په یو نامعلوم ځای کې له کتلو وروسته مصر ته خپل سفر پای ته ورساوه. په سعودي عربستان کې د انټرنټ د ویبپاڼې سر لیکوال یا ایډیټر له اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور په 1 کال بند او 600 درو محکوم شوی دی. سعودي چاپ الوطن ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د محکمې قاضي رائف بدوي چې د سعودي آزاد لیبران په نامه ویبپاڼه چلوي په کفر تورن نه کړ او له همدې امله نوموړی د مرګ له سزا وژغورل شو. د بدوي ویبپاڼې له خلکو غوښتي چې د سعودي په محافظه کار ټولنه کې د دین د ونډې په اړه خپل نظریات له ده سره شریک کړي. محکمې د رائف بدوي د ویبپاڼې د تړلو حکم کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند جن ساکی ویلي متحده ایالات د سعودي د محکمې د دغه حکم له امله ژور اندېښنه لري. په زیمبابوې کې د جمهوري ریاست انتخابات پیل شوي. د نن ورځې په انتخاباتو کې د اوږدې مودې واکمن رابرټ موګابي د صدر اعظم مورګان سوانګیرای په مقابل کې ولاړ دی. دا دریم ځل دی چې دا دوه کسان په انتخاباتو کې یو د بل په مقابل کې سیالیو ته درېږي. یو رای ورکوونکي د رایو په یو مرکز کې د انتخاباتو په اړه وویل، دا به ډېره ښه وي چې زه داسې یو مشر ولرم چې موږ ته کارونه ایجاد کړي، د ښې راتلونکي لپاره موږ ته امکانات برابر کړي او زموږ هېواد ښه کړي. نهاتیا کلن موګابي وایي که په انتخاباتو کې بریالی نشي واک به پرېږدي، خو د هېواد په دننه او بهر کې داسې اندېښنې دي چې موګابي او د هغه زانوف پیف ګوند به په انتخاباتو کې درغلی وکړي. موګابي له 1980 کال راهیسې، یعنی له کومه وخته چې زیمبابوې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیستې، د دې هېواد جمهور رئیس دی. او وروستی خبر دا چې د پاناما د نشه یي موادو ضد څارنوال خاویر کارابالو د سه شنبې په ورځ وویل، پلټونکو په بیړۍ کې د میګ 21 الوتکو 12 ماشینونه او دغه راز یو شمېر د رادار او توغندیو د رهبري کولو بهترۍ مندلې دي. د وای په بیړۍ کې نور شیان هم باید ولټول شي. کیوبا په لومړي سر کې ویلي وو چې په بیړۍ کې له شمالي کوریا سره د مرستې په مقصد بوره بار کړي، خو کله چې پکې وسلې وموندل شوې هوانا ومنله چې وسلې شمالي کوریا ته د بیا رغونې یا ترمیم په مقصد استولي. د پاناما حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې د بیړۍ او بار په اړه څېړنه وکړي. دا اندېښنې هم شته چې بیړۍ شمالي کوریا ته د وسلو له بندیز څخه سرغړونه کړې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د غرض ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یا کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله تقریبا په سلو کې 15 زیات شوی دی.
The armed conflict brought increased suffering and harm to Afghan civilians in the first half of 2013.
د ملکي تلفاتو د زیاتوالي سببونه څه دي؟ په دې اړه مو د بشري حقوقو له یو فعال سره مرکه کړې. خلک په دې اړه څه وایي؟
طالبان چې هغوی منظور دي په خلکو کورونو کې ننوځي، د هغوی له هیله دا ده چې دا کارونه کې اقلا په هغه ماشومانو په هغه ښځو په هغه سپینګرو باندې رحم وکړي.
د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد له پوځي عملیاتو سره سره بیا هم امنیتي وضع خرابه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پاکستان ته ځي. دغه سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو لپاره څومره مؤثر وي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې.
د خبرو هغه مرکزی نقطه به همدغه د قطر چې کومې خبرې دي هغه دوباره پیلول او هغه پر مخ وړل دي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګه بنند ایران پر ضد بندیزونو د هغې لایحې په اړه رایه واخلي چې د دې هېواد تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه لګوي او د خپرونې دوهمه نیمایي مو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ولسي جرګې غړی علاګل مجاهد سره چې د امنیتي چارواکو په کابل کې په جنایتونو کې په لاس لرلو تورن کړی خبرې کړي
دا چل مجاہد یولس قتل کرا یولس قتل خدا سے نہیں دیجیے
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله تقریبا په 25 زیات شوی دی. ملګرو ملتونو دغه راپور نن په کابل کې د یوناما دفتر د بشر د حقونو د څانګې لخوا خپور شو. د وسلوالو لخوا بمي حملې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي اصلي لامل بلل شوی. په کابل کې د یوناما چارواکو د جګړې پر ښکې لخوا وغږ کړی چې د ملکي خلکو ساتنې ته ډېر پاملرنه وکړي. ISF دا راپور تایید کړی خو وسلوالو طالبانو ویلي چې دا راپور یو اړخیزه دی. نور تفصیل به له کابله د ازادي راډیو د خبریال قسیم سولمل وړاندې کړي.
د سړک ترڅنګ د ماينونو چاودنې د افغان او بهرني ځواکونو د پوځي عملیاتو زیاتېدل، وسلواله نشته او د وسلواله مخالفینو لخوا د ملکي دولتي کارکونکو په نشه کول د یونما پر راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل سوي. په کابل کې د یونما د بشر د حقوقو د څانګې مسؤل جورجټ ګګنون د چهارشنبه پر ورځ د ملکي تلفاتو په اړه یو شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. میرمن ګګنون وویل چې د تیر کال په پرتله د وشل سوو ملکیانو په شمیر کې 14% او د ټپیانو په شمیر کې 28% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
The number of civilians killed or injured rose by 23%.
د وژل شو او ټپي شو ملکیانو شمیر د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 23% زیات شوی دی. په دې کې 1319 تنه وژل شوي او 2533 ټپیان شوي. ملکیان د یونما لخوا ثبت شوي دي چې په مجموع کې د تلفاتو شمیر 3825 کسانو ته رسیږي.
میرمن ګګنون دغه راز ویل چې په 2012 میلادي کال کې ملکي تلفات کم شوي و، خو په 2013 میلادي کال کې اندازه بیرته 2012 میلادي کال ته ورسېده. د خبر رسوي راپور پر اساس د دې تلفاتو د 4% مسؤلیت وسلوالو مخالفانو ته، 9% حکومتي او نړیوالو ځواکونو ته، 12% د نشټو لامل او پاته 15% د پخوانیو چاودیدونکو موادو د چاودنې لامل رامنځته شوی دی. د راپور له مخې د وسلوالو مخالفانو لخوا په جګړو کې د ملکي تلفاتو شمیره 14% زیاته شوی ده. یعنې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2013 تنه ملکیان د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې د دولتي ځواکونو په جګړو کې 322 کسان مړه او ټپیان شوي چې لامل یې پوځي عملیات ښودل شوی دي. راپور دغه راز په روان کال کې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو زیاتېدو ته اشاره کوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 38% زیات شوی دي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما د بشر د حقونو د څانګې مسؤل پر شکل خو او ژغ وکړ چې د ملکي تلفاتو راکمېدو ته جدي پاملرنه وکړي.
We are calling on all parties to the conflict as is
موږ په ټولو خلکو خو غواړو چې د خپل قانوني مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو د ساتنې لپاره کوشش وکړي. په ځانګړي توګه د پوځي مکنیو عملیاتو پر مهال او د افغان نارینه او ښځو او ماشومانو د وژنې د مخنیوي او رقمولو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي.
ISF ځواکونو د دې راپور له خبرېدو هرکلی کړی او د ملکیانو د تلفاتو پر کمېدو کې د خپلو هڅو پر ډېرېدو ټینګار کړی دی، خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامې په خبرولو سره د یونما لخوا خپور سوی راپور رد او هغه یې یو اړخیز بللی دی. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي په دې هېواد کې ملکي وژنه یو جنګي جنایت دی او باید چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه دلته مداخله وکړي. د دې سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل دوی په وار وار د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي، خو زیاتوي چې د هغې غوښتنې ته دوی هېڅ پاملرنه نه ده کړې. له ښاغلي لال سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې ده.
په یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 23% زیاتوالی راغلی، دغه څومره د اندېښنې وړ ده؟
زمونږ اندېښنه خو په هماغه ورځ باندې وه، د کومې ورځې نه چې اولی ملکي تلفات رامنځته شول، ولې په هماغه وخت کې هم اواز پورته کړی دی، غږ هم کړی دی، د ښکېلو خواوو نه هم غوښتنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او خوندیتوب اړوند باندې لازم ګړندي ګامونه اوچت کړي. متاسفانه د هغې ورځې نه تر نن پورې څنګه چې لازم وه په هغه پیمانه باندې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ګامونه نه دي اوچت شوي. نو همدغه علت دی چې ورځ په ورځ باندې د خلکو زمنګ اندېښنې زیاتېږي. وجه همدغه ده چې هلته د ملکي تلفاتو کچه مخ په لوړېدو باندې ده، هر کال نه هره ورځ د بلې نه د ملکي تلفاتو کچه په لوړېدو باندې ده.
نو لال صاحب، د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنې ستاسو توصیه بیا هم څه ده تر څو دغه کچه راکمه شي؟
د توصیه تر حده پورې نه یوازې منګه بلکې ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، ولسونو، خلکو په دې باندې ستړي شول چې ښکېلې خواوې باید د بشر پالنې نړیوال قوانین په نظر کې ونیسي، هغې ته احترام وکړي، د جګړې اصول په نظر کې ونیسي، احترام وکړي، او د ملکي خلکو خو څه کوي، د ملکي مامورینو چې هغه د اجتماعي خدمتونو کې بوختي د هغې ژوند خوندي او تضمین کړي. متاسفانه تر اوسه پورې یوې خوا هم دې ته مثبت غبرګون نه دی ښودلی، که ښودلین دی هغه یوازې په بیان باندې شوی دی. دغه ملکي تلفات چې دي دا یوازې ملکي تلفات نه دي، یوازې بشري سرغړونې نه دي، دا جنګي جرمونه دي، جنګي جنایات دي. باید د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې څومره چې په ګړندي شکل باندې کېدلی شي افغانستان ته راشي، دلته دوی د وضعیت څارنه وکړي، او هغه څوک چې دغه جنګي جرمونو مرتکب کېږي هماغومره جدي برخورد ورسره وشي په کومه پیمانه باندې چې دوی ملکي تلفات په وجود کې راوړي دي.
لال صاحب، دغه راپور تاسو څومره واقع بینانه بولئ؟ په دې کې ویل شوي چې د دغو مرګ ژوبلې 4% مسؤلین وسلوال مخالفین یعنې طالبان دي، 9% حکومتي چارواکي او نړیوال ځواکونه دي، او 12% نښتې او جنګونه، او 15% پخواني ماینونه.
تر کافي حده پورې هر اداره چې راپورونه خپروي په دې کې شک نشته چې هغې د مستندو دلایلو له مخې، مستندو اسنادونو له مخې خپروي. که هر راپور کې مبالغه کوي نو هغه خوا چې د هغې په خوا کې ظلم شوی دی هغې کولی شي چې دوی ته چیلنج کړي او د دې نه پوښتنه وکړي. د راپور سره موږ مخالفت نه کوو، او تر اوسه پورې هم د کامل تایید خبرې ځکه نه کوو چې راپور زموږ لاسونو ته رسیدلی هم دی. تر اوسه پورې موږ هم خپلې څېړنې نه دي کړې.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لالو چې په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه څرګندونې کولې، دی وایي چې په دې هیواد کې ملکي وژنه یو جنګي جنایت دی او باید چې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه دلته مداخله وکړي. خلک د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه څه وایي؟ د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به واورو.
وزارت دفاع اول باید دوی کشف وکړي، پس دغه عملیات وکړي. طالبان چې هغوی باندې زور په خلکو کورونو کې ننوځي، د هغوی سپار ځان ته جوړي، د هغوی نه هیله دا ده چې دا کارونه کې اقلا په هغه ماشومانو، په هغه ښځو، په هغه سپینګرو باندې رحم وکړي.
اول باید استخبارات زیات دقیق واوسي، کوم ځای کې هغه مخالفین دي، کوم ځای کې ملکي خلک دي، او د مخالفین او طالبانو هم دا تقاضا کوي چې ځان د ملکي خلکو او کورونو او پنډو کې ځان پټ نه کړي، او هغه ته باعث ازیات او باعث تلفات نه شي.
کوم نظامی عملیاتونه چې کیږي په کوشش وشي په داسې یو طریقې وشي چې هلته د اوایي ځواکونو څخه استفاده وشي، هم موزر صلاحو څخه استفاده ونشي، په کوشش بیا تاریخ سره دغه مخنیوی وشي. نو په دې کې اکثره ویل دي قانون، بزګران او عادي خلک متضرر کیږي.
د هلمند د سنگین ولسوالۍ چې د ناامنۍ شاهده ده، په کراتو ورڅخه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي راپورونه ورکول کیږي. د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سره له دې چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د دولتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات کړي، خو بیا هم امنیت ښه شوی نه دی، او په ځینو سیمو کې تر اوسه وسلوال طالبان حاکم دي. ځایي امنیتي چارواکي وایي یو ځل بیا د سیمې له مخورو او قومي مشرانو سره لیدلي او له هغوی څخه د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. نور تفصیل یې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې اوري.
د سنگین ولسوالۍ یو شمېر مهمې سیمې دوه میاشتې کېږي چې د وسلوالو طالبانو لخوا تر سختو بریدونو لاندې دي. ویل کېږي تېره ورځ هم په دې ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې ده. تیرونی د ملی اردو مسولینو په هلمند کې د تیرو څلورو میاشتو د مرګ او ژوبلې راپور خپور کړ چې له یو سلو شپاړس تنو وژل سو سرتیرو څخه ډیری په سنګین ولسوالیو کې د ناامنیو له امله وژل سوي وو. په هلمند کې تازه په دنده ګمارل شوی امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګر غواړي د خلکو په مرسته د سنګین په سروان کلا کې امنیت راولي. کمانډان وای په سنگین کې د امنیت ته ټینګښ لپاره د خلکو مرسته ډیره مهمه ده.
د وسلوال پوز ترمنځ او د ملکی ادارې د ولس سره ډیره ښه امهنګي وجود درلودي. خلک د پولیسو سره همکار و او بعضی بعضی مشکلات چې درلود هغه مشکلات موږ یاداش وخت دي. هغه مشکلات به په وخت زمان موږ پوره کړو او په عین وخت کې موږ خپل پرسونل جنگي مورال ولیدې چې د دې مورال ډیر لوړو. همدارنګه دوی یاشو یو بچې څخه لیدنه وکړه چې یاشو یو بچه نسبتا شو بدنه و.
کومندان ول په سروان کلا کې عملیات او غشتلو تدابیر ته تست چې له عمله به په نور سنگین کې هم امنیت ټینګ شي. خو په سنگین کې څه ډول امن راتلای شي؟ وسلوال ولې غواړي د هلمند په شمال کې یوازې پر سنگین ولسوالۍ تمرکز وکړي؟ قومي مشر شمس الله سرایی وای تر هغو چې په سیمه کې امنیتي غشتلي ځواکونه ځای په ځای نسي افغان سرتیری د خلکو مرسته نسي ترلاسه کولای.
د یو لوی لامل دا دی چې حکومت په سنگین کې ډېری پوستې لري خو هغه پر داسې موقعیتو باندې دی چې هغه د خلکو امنیت وساتي. فرض مثال د لوی لارو پر سر باندې دی هغه یو عسکر د تلاشي لپاره د سړک سر ته نه راښته کیږي. صرف او صرف خپل په خزه کې ناست دی. داسې وخت هم راغلی دی چې طالبان د دوی د پوستو مخته مینونه پټ کړي خو بیا هم دوی هیڅ نه ورته. نو حکومت دروسه پر خپل هیڅ نو توان نه دی شو د لچدی څنګه وکولای شي چالت امنیت راولي.
که ته هم دی ولسوالیت د ملي دفاع د وزیر په شمول د کورنوي چار وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي څو ځله تللی او راغلی دي خو بیا هم حالت موجود نه امني په خپل حال پاته ده. کتون کې وای کچيري د کندهار د غورک سره په شریکه پوله او د نور نه امن ولسوالي په منځ کې پرتی سنگین ولسوالي ته سم توجه ونسي امکان لري ډیر ژر د وسلوالو په مرکز بدل شي او نامني نور سیمه ته هم خورسي. محمد علي استاي د ازادي رادیو هلمند.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي رادیو
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. ټاکل شوی د امریکا کانګرس د استازو جرګه نن د ایران پر ضد بندیزونو د هغې لایحې په اړه رایه واخلي چې د دې هېواد تیلو صادرات به تقریبا څاڅکو ته راکم کړي. مخکې له دې چې په دې موضوع راپور درته خپور کړو، پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن اسلام آباد ته ځي چې د دغه هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر او د واشنګټن او اسلام آباد پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. په پاکستان کې د نیوز ویک او ډیلی بیست خبریال سمی یوسف زئی اسلام آباد ته غلی کړي سفر د افغانستان لپاره مهم بولی او وايي ګمان کوي چې اسلام آباد او واشنگتن به د افغانستان په اړه پر یو لړ مسایلو جوړجاړی کړی وي یا وبخي یا پر یو لړ مسایلو جوړجاړی وکړي. خاغلی یوسف زئی دا خبره له اسمت سروان سره په دې مرکه کې وکړه.
یوسف زئی صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته روان دی. ستاسو په نظر د جان کیری او پاکستانی چارواکو د خبرو اصلي موضوع څه کېدای شي؟
واکن د پاکستان نوی حکومت سره یا د نواز شریف له حکومت سره د امریکایانو لمړنۍ د ستري درجه یا د ستري رتبه د ډول ملاقاتونه دي. په دې خبره د پدوی د مذاکراتو په میز باندې به افغانستان او د پاکستان او د امریکای نوی اړیکی او د بی پلوټو الوتکو بریدونه او په افغانستان کې د صلح حکومت یو خبري په پیل شوې دي. د قطر نه د هغو دوباره پرانستل او هغوی ته دوام ورکول دا ښکاري چې پاکستان حکومت یو ډول امریکایان ته آپشن یا یو څو آپشنونه ورکړي دي. مثلا امریکایان په دې باندې ډېر زیات فشار کوي چې باید دوی د ډرون یا بی پلوټو الوتکو بریدونو ته دوام ورکړي. په هغه صورت کې ممکن پاکستان یو هدف پورې د دوی سره راضی شي، لکه د پخوا په ډول چې حکومت به رسمن احتجاج کوي او خلک به احتجاج کوي. خو دننه به دوی دغه بریدونو ته دوام ورکوي لکه پخوا په ډول. خو بل طرف ته ویل کېږي چې پاکستان حکومت دا ځل شاید امریکایانو نه پخوا امریکایانو د مذاکراتو په میز باندې د دوی دا شکایت هم کاوه چې پاکستانی ځمکه افغاني طالبان استعمالوي. د پاکستان په ځمکه او په قبایلي سیمو کوټه یا په بلوچستان یا نورو سیمو کې افغان طالبان اوسېږي او دغه ځای نه افغانستان کې بریدونه کوي، امریکایان وژني او د افغان حکومت پرمختګ او وسط ته صدمه رسولې ده، هغوی خلاف باید اقدامات وکړي. خو اوس داسې ښکاري چونکې امریکایان پخپله د طالبانو سره د مذاکراتو طرف ته روان دي، داسې ښکاري چې په دغه محاذ باندې به نور په سیاسي ډګر کې یا په فوجي ډګر کې په پاکستان باندې فشار نه وي. یعنی اوس یو ډول طالبان یو حد ته رسېدلي دي چې نور پاکستان ممکن په دوی د دوی په موجودګي باندې په پاکستان کې لکه پخوا چې انکار کولو هغوم انکار ونه کړي. زما په خیال د ډرون په مسله باندې د دواړو حکومتونو ترمنځ یو شاید یو انډرسټینډینګ یا یو بل یو تفاهم ته رسېدلی وي.
د سولې د پروسې په برخه کې څه فکر کوئ چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له پاکستان سره په دې ارتباط هم خبرې وکړي او کنه وکړي؟ البته دې ته په پام سره چې د افغانستان حکومت د سولې د پروسې په تیره بیا د قطر په پروسې اعتراض درلود چې وروسته امریکا هم ورسره تر یوه حده موافقه وشوده.
زه په خیال بنیادی د خبرو هغه مرکزی نقطه به همدغه د قطر چې کومې خبرې دي هغه دوباره پیلول او هغه پر مخ وړل دي. امریکایانو لپاره د قطر پروسه یو ډیره مهمه پروسه ده. زما په خیال د افغان حکومت یا د ولسمشر حامد کرزي د مخالفتونو له امله دوی دغه ټوله یو مهمه پروژه، یو مهم کار چې دوی د 2014 سره مخکې ورته د امریکې په خارجه سیاست کې یو لمړیتوب حاصل دی. دوی دومره په اسانۍ سره دغه د قطر د خبرو نه، د قطر د دفتر نه چې یو ډول یو غنیمت دی طالبانو سره د مذاکراتو د هغوی نه لاس نه اخلي او هغوی به په دغه موضوع باندې پاکستان حکومت سره خبرې کوي. داسې ښکاري چې د قطر د دفتر په اړه د امریکایانو او د پاکستانیانو ترمنځ نظر خورا نږدې ده. امریکایان هم دا کوشش کوي چې د افغانستان په راتلونکي خبرو کې په مذاکراتو کې طالبانو ته یو ډول ونډه ورکول شي.
په پاکستان کې د نیوز ویک او د لیبیس خبريال سمې یوسف زایو چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سفر په اړه نظر څرګنده و. ټاکل شوی د امریکا د کانګرس د استازو جرګه نن د ایران پر ضد بندیزونو د هغې لایحې په اړه رایه واخلي چې د دې هېواد تیلو صادرات به تقریبا څاڅکو ته راکم کړي. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ټاکل شوی د امریکا د کانګرس د استازو جرګه چې اکثریت په کې د جمهوری غوښتونکو دی د چهارشنبه په ورځ په ایران د بندیزونو د نوې لایحې په اړه رایه ورکړي. د کانګرس سرچینې وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د یو کال په ترڅ کې د ایران د تیلو صادرات د ورځې یو میلیون بیرل راکم کړي. تمه ده چې د استازو په جرګه کې به دا لایحه اسانه تصویب شي، خو سمدستي نشي نافذېدلی ځکه په سنا کې د لایحې زمیمه لا هم نه ده تصویب شوې. ټاکل شوی چې د سنا د بانکي چارو کمیټا پر روانه سپتمبر میاشت کې پر یادې شوې لایحه بحث وکړي او بیا به د سنا په پوره نصاب کې په اړه رائے واخلي. که د استازو جرګه د چهارشنبه په ورځ د لایحه تصویب کړي، نو دا به د دواړو جرګو ترمنځ او د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې دننه اختلافات په ډاګه کړي. د کانګرس یو زیات شمیر غړي سخت لیوال دي چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په وړاندې خند جوړ کړي، خو د اوباما ادارې د پنځشنبه په ورځ د اسلامي جمهوریت پر ضد چې تیره میاشتې منځلارۍ عالم حسن روحاني د مشر په توګه غوره شو، په ځینو بندیزونو کې نرموالی راوست. د دې پریکړې لمخه د امریکا د خزانه وزارت لکومي ځانګړي اجازه پرته د هغو صحی وسایلو فهرست پراخ کړ چې ایران ته صادرېدای شي، ځکه د اوباما اداره غواړي وخی په ایران کې چې د لویدیز د بندیزونو له وجې سخت ځپل شوی د بشري اړتیاو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لډيري مدیر رئیس خبرداري ورکړی چې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو په برخه کې چټک اقدام خای د امریکا د متحدانو اقتصاد زیانمن کړي. د استازو د جرګې لخوا د ایران د تیلو پر صادراتو داسې بندیز چې وایي څاڅکو ته بیره کم کړي له متحدو ایالاتو سره د هند او چین د دښمنېدو خطر هم لري، ځکه دا دواړه د ایران د عمو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکي دي او همدارس ښایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتې کړي. په امریکا کې دننه له تهران سره د ډیپلوماتیکو هڅو ځینې پلویان ویره لري چې د استازو د جرګې لخوا د دې لایحې تصویب به مخکې له دې چې نوی ولسمشر رسمن په کار پیل وکړي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په درشل کې ناسم پیغام ورسوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه پخوانی عمومي قمندان جنرال جوزف هوور او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر د دفتر رئیس لارنس ویلکرسن په دې اړه خپل نظریاتو کې لیکلي چې د استازو جرګه روحاني ته د چانس لور کولو مخکې په ایران کې د اعتدال لپاره هیله باید نه هیله نکړي. خو د انرژي په چارو کې د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش یو سلاکار رابرت مکنالی لیکلي واشنگتن د ایران په اړه پر یوې دوه اړخیزه ستراتیژي کار کوي چې مثبت نتیجه به هم ورکړي. نوموړی لیکي که غواړو ډیپلوماسۍ ته د بریا چانس ورکړو نو د بندیزونو د زیاتولو ګواښ باید ورسره ملګری کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
محمود روشن له غزنی څخه لیک دی، افغانستان ستونزې باید افغانان حل کړي نه بهرانیان. محمد طاهر د میدان وردګو د چکله ولسوالۍ څخه لیک، زموږ ولسوالۍ کې اصلا امنیت نشته نو څنګه کېدای شي چې انتخابات ترسره شي؟ سلیمان سعیدی د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ څخه بیا لیکي، د کرزی تک پاکستان ته د وخت ځای کول دي. دی وایي زما په نظر کرزی یو احساساتي سړی دی، ځکه خو د پاکستان په دروغجنو وعدو نه پوهیږي.
دونی می بجی دی او د خبرونه دوهمه نیمه مو دو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی، خو اوس جن قال کوزی ته ورکو چې د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر یو یونامه وایي د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په سلو کې ډېر زیاته شوې. یونامه په جګړو کې لښکرو خوا غوښتي چې د ولسي خلکو ژوند باید پام وکړي. افغانستان بانک چارواکي وایي د منقولو ضمانتونو د ثبت سیستم له لارې 40 میلیارد افغانۍ ثبت کړي دي. له سرحدي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د افغان پولیسو شل کسیز ډله په امریکا کې تر مسلکي زده کړو وروسته بیرته افغانستان ته رسیدلې. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په یو رسمي سفر پاکستان ته لاړ شي. د امریکا د کانګرس وکیلان په هغه لایې بحث کوي چې له مخې د ایران د تیلو پر صادراتو نور بندیزونه هم لګول کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له دوه مهمو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو جان مکین او لنزی ګراهام څخه غوښتي چې مصر ته سفر وکړي او د دې هېواد له چارواکو د اپوزیسیون له مشرانو سره وګوري. په سعودي عربستان کې د انټرنیټ د ویبپاڼې سر لیکوال یا ایډیټر له اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور په 2 کاله بند او 600 درو محکوم شوی. د پاناما څېړونکو د شمالي کوریا په هغه نیول شوې بیړۍ کې چې له کیوبا څخه حرکت کړی او د میګ 21 جنگي جټ الوتکو ماشینونه کشف کړي. او په زیمبابوې کې د جمهوري ریاست انتخابات پیل کیږي.
ازادي راډیو اوري او سم دوه نس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د انصاف پلټ کې واوري او ورپسې هم حقیقت څه دی.
د انصاف پلټ
کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
په سلامونو مو زه حمیده هارون عثمان هر کله کوم. په دې خبرونه کې یو ځل بیا په افغانستان کې له یو بهرني لوجستیکی شرکت سوپریم سره د منصور جلال افغاني شرکت ستونزه څیړو. شاوخوا دوه اونۍ د مخه مو هم د انصاف په لټه کې خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې کړې وه. خو د منصور جلال شرکت چارواکي دا کوي چې تر دې دمه په دې مسله کې دوی یو ګام هم پر مخ نه دی تللي او ستونزه یې د پخوا په څیر په خپل ځای پاتې ده. د منصور جلال شرکت چارواکي وایي چې د سوپریم په نامه بهرنی شرکت چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره لوجستیکی خدمتونه ترسره کوي 22 میلیونه ډالر له دوی څخه پوره وړی دی. دغه شرکت حقوقي سلاکار محمد یوسف امینزازی وایي چې دغه شرکت د 2013 میلادي کال په وروستیو کې د سوپریم له شرکت سره د لوجستیکی چارو د سرته رسولو یو قرارداد لاسلیک کړی و چې له مخې 1.5 زر موټرې د لوجستیکی خدمتونو د سرته رسولو لپاره د سوپریم شرکت په واک کې خوي. خو د ښاغلي زازی په وینا له 2 میاشتو را په دې خوا د سوپریم شرکت د منصور جلال د شرکت د پیسو له ورکولو ډډه کړې. مونږ په دې اړه په کابل کې د سوپریم د شرکت له یو بهرني مسؤل سایمن سره ټلیفوني اړیکه ونیوله، خو هغه وویل په دې اړه خبرو ته حاضر نه دی ځکه چې دغه قرارداد په دوبۍ کې شوی و او اوسمهال د دغه شرکت چارواکي هم په دوبۍ کې دي. پخوا تر دې په دې اړه زموږ په بل خبرونه کې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي ویلي و چې د منصور جلال شرکت دې په دې اړه خپل ټول اسناد لوی څارنوالۍ ته وسپاري او په دې لار کې استرخان په هیواد کې د سوپریم د شرکت د چارواکو غیابت ګڼلی و. خو د منصور جلال د شرکت سلاکار ښاغلي زازي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې لوی څارنوالۍ د دې شرکت ستونزه جدي نه نیسي.
مونگو دی سانوالی سره مون بیا رابطه نیولی ده دی لوی سانوال صاحب سره و اغو ما مخ که مویلی چه حیات منصفه پنوم ده سادات عزیزی پنوم ای تعین کړه او چې هغه مونږ نه درې څلور ورځې وخت واخستو دوی مونږ ته ویل چې ما ته تاسې څلور ورځې وخت راکې په څلور ورځو کې ان شاء الله ما رابطې نیولې
دي څلور ورځ نه څو ورځې تیرې
دي څلور ورځ نه تقریبا څلور ورځې نور هم تیر شوي دي اسناد خورکې د مونږ مکمل په لوی څنوالی کې وجود لري تقریبا روسه کال د میزان نه د مونږ دغه اسناد دوسیه په لوی څنوالی کې ده
بل خو په لوی څنوالی کې د افغان امریکا د شفافیت کمیسیون رئیس خاغلی قادری ویل چې پر دغه مسلې غور کوي
کو قضایا کې دوه ځله تاسو بررسی مو اسانه ته ما برفرن تاسو بررسی قرار درم
د منصور جلال شرکت چارواکی وایي چې په دوبۍ کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د استازي په منګړیتوب د سپریم د شرکت له چارواکو سره ایواناسته درلوده او پاغي کې د سپریم د شرکت او د دوی ترمن صنعتي سلا وشوه د وای د دې منصفه آیت مشری د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستيال خانجان الکوزی پر غاړه درلوده مونږ په دې اړه په کابل کې لخواغلی الکوزی سره د منصور جلال د شرکت د مرستيال په حضور کې مرکه کړي چې دغه څرګندونو اوریدو ته مرابول الکوزی سره منصور جلال شرکت چوي چې 22 میلیونه ډالر د سپریم په شرکت دی هغه پوروړی دی دا مسله تاسو نظر څومره دقیقه ده
منګه په مجموعي شکل باندې د ارقامو په لحاظ باندې د منصور جلال د یاداش لمخنه چې د کم یاداش راکړې او دا صحیح ده چې د په یاداشتونو کې د یاداش کې له چې دومره په انتقالاتو کې دومره په ضایعاتو کې دومره په موټرو په څولو کې دومره په پلاني کې دومره په پلاني کې سپریم زما قرضدار دی د سپریم دلایل چې موږ اورېدل د قانون لمخنه هغه د دوی او د هغوی ترمنځ ډېر لوی تفاوت و هغه تقریبا د 2-3 میلیونه ډالر په اندازه باندې سپریم به یو څه منل چې دوی باید دې ته ورکړي چې هغه اتلکه ډالرې په اول سر کې باید متورچړي وي هغه ول ورچړي دي منګه د یو مسلحینو په حیث باندې فیصله وکړه د دې لپاره چې د منصور جلال شرکت د دې دا تاوان چې ورته رسېدلی دی دا مال یې ودرېدلی دی موټر یې اخیستلي دي سرین یې ودرولي دي او سپریم دا خبره کوله چې مونږ د دې مکلفیت نه لرو دوی زموږ ته قرارداد کړی دی چې 24 ساعت به مونږ حاضر یو چې هر وخت تاسو مونږ ته امر وکړئ مونږ به خپل موټرو ته حرکت ورکوو دا چې سری ورته نیسي دا چې هر شی ورته نیسي دا د ده مشکل دی په قرارداد کې دا شی نشته دی په دغه حیثه کې د منصور جلال ادعا حقیقت لري چې ده دا کار کړی دی او دا تاوان ده ته رسېدلی دی مونږ دا فیصله وکړله چې د دې لپاره چې منصور جلال د دې تاوان نه خلاص شي او دا قرض چې ورپورې دی دا خلکو سره چې دا موټر یې ودرول باید یو کال تر یو نیم کال پورې پاغه راځه دغه کشته دی ګمان کوم یو کال دی یو نیم کال دی دوی تم دې ته دا تجدید د قرارداد ورکو او دغه خبره دا و چې دوی ترمن دی یو څه حسابي او هغه حسابي باید خلاص شي او دا اسناد باید تکمیل شي او کی شي مګر متاسفانه چې په اول سر کې دواړو جانبو ډیر زیات په حسنیت باندې دا خبره و منله او مونږه د دوی د امزادانو په اساس چې مونږ سره راځي دي او امزادان دواړو جانبو کړی دي اقرار یې مونږ تکړه چې مونږ دې ته متعهد یو او تاک تجارت فیصله منو هغه د سپریم د طرف نه په قرار باندې ونه منل شو او مشکل پکې ایجاد شو
او یو بل مسله د سوداګرۍ د خونو د یو مسول په توګه تاسو غوښتنه د افغان حکومت نه چي ده مونږه د خبريالانو یو ډیر رسیلرو حکومتي منابع ته ولې متاسفانه مونږ تر اوسه په دې نه توانی دل چللوي سارنوالي نه په دې اړه سم جواب تر لاسه کو هم دا څه وی وړاندې مونږه د افغان امریکا د شفافیت د کمیسیون لمه خاغلی قادری سره خبرې کولې په دې سال کې چې د منصور جلال شرکت وایي چې پروسه کال میزان میاشت کې دوی خپل اسناد لوی سارنوالۍ ته سپارلي خو قادری سره وایي چې زه لا خبر نه یم اسناد زه باید سم وګورم خو تر څېړنه لاندې دي تاسو وظیفه دی او مسؤل بنسټ په توګه څه دی افغان حکومت باید څه وکړي په دې سال کې چې 2013 کال هم را نږدې دی او امکان لري چې دا شرکتونه وتښتي لاړ شي د افغانستانه
دغه افغاني شرکتونه قرارداد کړی دی د امریکایانو سره یا فرزند د هغه پارتنرانو سره چې د امریکا د متحده ایالاتو یا د نورو اروپایي هیوادونو نه د حساب یا د ناتو په قوتونو کې کار کوي قرارداد بل چا اخیستلی دی یو امریکایي اخیستلی دی یا یو داسې یو سړی چې عرب دی او امریکایي سیټیزن دی یا افغان دی یا پاکستانی دی او یا ترکی دی او امریکایي سیټیزن دی هغوی دا قراردادونه اخیستي دي په دویم لاس باندې زمونږ افغانانو ته ورکړي دي دا خلک ټول تښتېدلي دي تر اوسه پورې 200 میلیونه ډالر د افغانستان د خلکو چې دې کې یو سړي شګه راوړې ده یو سړي سیمټ ورکړي دي یو سړي ګلکاري کړې ده په خدمت یې کړی دی او هغه پیسې هم تښتول شوي دي داسې اسناد زمونږ سره شته په تعصب سره باید وویل شي چې دولت په دې ارتباط باندې بې تفاوته برخورد کوي د ریاست جمهوري د ماڼۍ نه نیولې بیا تر عدلي او تعقیبي ارګانونو پورې امنیتی ارګانونو پورې نه تنها چې منصور جلال شرکت د ضرر او د اسیب لاندې دی، بلکې په سلګونو داسې شرکتونه دي افغاني سرمایه د افغانستان د خلکو تښتول کېږي، خارجیان یې وړي، د خپله ژبه خلکو کار کړی دی، پیسې مصرف کړي دي او سړکونه جوړ کړي دي، تعمیرونه جوړ کړي دي او پیسې امریکایانو اخیستلي دي، خارجیانو اخیستلي دي، اسناد موجود دي، داسې پلس هاو اسناد موجود دي، په څارنوالیو کې موجود دي، په سیګار کې موجود دي، مګر دولت بې تفاوته برخورد کوي او حتی د دولت بعضي اراکین دا خبره کوي چې تا چې قرارداد کوو زه دې خبر کړی یم که څنګه، خو دولت و دلته اصول و دلته مقررات و، خارجیان رالو اعلان یې وکړ چې تاسو کولی شئ چې دلته کار وکړئ، جواز دې ولا ورکړی دی، اجازه دې ولا ورکړی ده، ستا د اصولو له مخې نه په دې ملک کار کوي، بازسازي کوي، پیسې مصرفوي، زه افغان یم، تجار یم، راغلی یم، جواز درم، تاله مالیه در کومه، محصول در کومه، دولت په دې ارتباط باندې ډېر بې تفاوته دی او دلته خارجیان حضور لري، د هغوی د زور د نفوس نه کار اخلي، د خپلو پیسو نه کار اخلي، د خپلو مغروریتونو نه کار اخلي، د خپل هغه هغه جګ لاس چې امریکایان او خارجیان دلته لري د افغانستان په دولت باندې فشار راوړي او د دولت اراکین د افغانانو په مقابل کې بې تفاوته دي. نو دا بې تفاوتي د یو شرکت په مقابل کې نه ده، بلکې د ټولو افغانستان د خلکو
مهرباني ده. او مهرباني ښاغلی ازازه د منصور جلال د شرکت مشاور، دوی هم تاسو نه غوښتنه لري چې دوی
الکوزه صاحب تاسو شاید و چې مونږ کاس نماینده په دوبی کې تهدید شو، تاسو شاید دلته اسناد هم شته دي، مونږ په افغانستان کې مظاهره وکړلې، تاسو مو کړو خپل قانوني حق غوښتونکو، مګر په تاسو سره چې د پولیس کړنې مولې دي د کابل چې
او بخی تاسو خبره قطع کوم، د دې مشکل د آل د پاره څوراندیز تاسو لري یو الکوزه سیب څه وای دا مشکل څنګه حل شي؟
بالکل ما یو خواهش د الکوزه سیب نه دوی د ادارې نه دا ده چې په دغه مسایل کې تاسو د افغانانو د حقوقو په خاطر لږ جدي شي او د لوی څارنوالۍ نه او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم نه تاسو لږ جدي خواهش ترنو کې او رسمي خواهش ترنو کې چې د مو مسایل باید دقیق وڅېړل شي. دا به د افغانستان یا سرمایه گذارانو او تجارانو سره به ډېر لوی کومک وي. افغانان نه پوهېږي چې څنګه سرمایه گذاري وکړي، په خپل وطن کې څنګه کار وکړي. مونږ د تهدید سره مخامخ یو، الکوزه صاحب دا مشکل د تاسو مشکل هم ده، ټول یو وجود یو، په یو افغانستان ته کار کوو او په سلګونو په زرګونو افغانان مونږ سره کار کوي، دا منتظر شوي دي. نو مونږ غوښتنه لکه یو مسؤول کس د دغه حکومت د دغه دولت چې تاسو هم رول پکې لري، خپل دقیقه څېړنه ورکی وکړي او د افغانستان حکومت نه په رسمي توګه غوښتنه وکړي چې موږ دغه مشکل دوی حل کړي.
مهرباني الکوزه صاحب، دا مسله امکان لري؟
عرض باید وکړم چې موږ خپل هغه څه چې په اختیار کې دي، وسه کې دي، منصور جلال خپل په جریان کې دی، کوم مکتوبونه چې موږ څارنوالۍ ته لیکلي دي، موږ څارنوالۍ نه مشخص تقاضا کړې ده چې جانب مقابل زمونږ فیصله ونه منله او دا زمونږ د نظر نه دوی ظلم کوي او دوی تعرض کړی دی او دوی د منصور جلال حق خوري. دلان څارنوالۍ په دې ارتباط باندې د یو مسؤول ارګان په حیث باندې خپل اقدامات وکړي قانوني، دا موږ په کراتو مراتو لیکلي دي، به هم لیکو، نه تنها د منصور جلال په ارتباط بلکې د ټولو سوداګرو چې زمونږ سره دلته اسناد پراته دي. منګه درې صد جمهوریت مانای ته خپل د شکایتو کمیسون ته، د فساد ادارې ته، د شورا ته، دا ټول دینو ته لکه څنګه چې تاسو یو وای دا منګه خبر ورکړی، مګر تاسو معلومه ده چې وتاق تجارت یو انتخابي ملي نهاد دی او د سوداګرو طرف نه انتخابي کې اجرایوي ارګان نه دی چې اجرایوي قوه او اجرایوي حالت ولري. اما د دولت نم تقاضا دا ده د خپل د جلالت ماب رئیس جمهور نه چې په رسمي خبرو کې د امریکا سره مخ کې د دینه چې خارجیان وزي، یو تاسو دا خارجیان وزي، دولت باید دا په ملل متحد کې او د خپل د ناتو سره دا مسله حل کړي.
په دې هیله چې له افغانستان څخه د بهرنیو ادارو تر وتلو دمخه افغان حکومت له هغوی سره د افغانانو ستونزې هوارې کړي، له تاسو هم غواړو چې د دې خپرونې له لارې خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0720 40 08 22.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
حقیقت څه دی؟ ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استاذي الحاج علاګل مجاهد زموږ میلمه دی. تاسو خبرې چې په دې ورسوي کې د کابل امنیت قمندانۍ په خاغلی مجاهد تور پورې کړ چې نوموړی په کابل کې د 50% پلان شوو جرمونو مسؤل دی. په دې پروګرام کې به په دې خبرې کوو چې د امنیت قمندانۍ لخوا په خاغلی مجاهد باندې لګول شوی دا او ځینې نور تورونه څومره واقعیت لري. مجاهد صاحب ډېره مننه چې موږ ته مدمرکی وخت راکړ. په سر کې راته وایي چې د ولسي جرګې ټول غړي پارلماني مسؤلیت لري یا پارلماني خوندیتوب لري، اما امنیت قمندانۍ وایي چې خاغلی مجاهد یا تاسو له دغه مسؤلیت څخه ناوړه ګټه اخلي. څه د ستاسو ځواب دغه ادعا وته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خبر دادی چې دا خو په افغانستان کې مطبوعات آزاده، هر څوک چې هر خبره کوي بیا وروسته یې چاپختنم نه کوي چې دا خبره څومره حقیقت لري څومره حقیقت نه لري. اوس وزیر صاحب داخله چې کله استضاع شو بیا غنه وروسته ویل چې درې اویا وکیلان په مواد مخدره آیسای پاکستان سره او غصب ځمکه کې دی لاس لري. جناب وزیر صاحب دا خبره باید یو کال مخکې کړی او شپږ میاشت مخکې کړی و. او پاتشو قمندانۍ امنیې ولایت کابل زه دوی ته احترام لرم، خو خبره دادی چې دا کاشکې یو شپږ میاشت مخکې یو کال مخکې خبره کړی و. دا یوولس قتله چې دوی ادا وکړل چې جلاګل مجاهد یوولس قتله کړی ده. یوولس قتل خو داسې نه دی چې خلق همداسې لکه زراعتي چرګان پیدا شوی ده. دا خو د الله بندگان دي، موږ مسلمانان یو، بیا زه مجاهد یم. اگر چا زوی ده کوم ځای دی کوم کلی دی، ولی شخص په میدان لري چې پولیس دا ادا وکړل، هغه د دوی خپل خبره ده، د دوی خپل مشکل دی. هغه چې څه خبره کړی ده، زه خو دا درې کاله کېږي چې وکیل یم. هغه نه مخکې تقریبا درې دېرش کاله مخکې ما ځان ته یو څوک ویل، مجاهدین په وخت کې ما ځان ته یو څوک ویل، طالبان په وخت کې ما ځان ته یو څوک ویل. بغیر د وکالت نه اوس هم زه ځان ته یو څوک وایم.
مجاهد صاحب بخښئ، د خبرونې وخت ډېر محدود دی، پوښتنې ډېرې دي. دوی ډېر تورونه لګولي، ښه ده چې په وار وار ټولو باندې راسو. اول دا چې وایي تاسو په کابل کې تقریبا 50% د پلان شوو جرمونو مسؤل یې، د امنیت قمندانۍ لخوا نه دغسې خبره کول څه معنی لري؟
هغه خو داسې دي چې هغه دغه درېیم تاریخ دغه څلورمې میاشت یو پیښه وشوه په دې حساب چې هغه ټول دنیا خبره ده. هغه بیا هم د ما مشکل نه و، هغه د نورو خلکو مشکل و، د دې سبزیانو د نورو نورو. هغه چې ما دوی ډېر کشکل هغه دا تورونه را باندې ولګول چې دی 50 دوسیې لري او دا جرم لري او دا جرم لري، هغه د زه بیخي هغه خبره رده وم. دا د دوی خبره ده. بیا دا 50 دوسیې یو دم پیدا شو چې دا یو کال مخکې، دوه کاله مخکې، درې کاله مخکې دا پیدا شوی و. دا خبره د دوی دی، هغه دا خبره به بنیاده ده.
هدف د سبس پیښه هغه پیښه چې هلته پولیس تللي وو چې ستاسو ورور جنت ګل ونیسي او بیا هلته ډزې پسې.
نه هلته داسې پیښه وه. یو تعداد انجینران راغلی و سیمې ته چې دا د ښار جدید جوړېږي په دې سبس کې. هغه د دې سبس د خلکو کلیوال جګ شوی و چې د موږ ځمکه استملاک شوی نی او د موږ حق ورکول شوی نی. موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو، نه جاپانیانو ته، نه دولت ته، نه انجینرانو ته چې د موږ په ځمکه کې خطکشي وکړي یا کار وکړي. هغه بیا نونسم اوزې د ما ورور ته زنګ والی او د ما ورور هم ورغلی و. هغه نه و پریښی، هیڅ خبر نه و. هغه چا برعکس دوی پوه کړی و چې حاجي جنتګل جاپانیان ګروګان نیولی ده.
جاپاني انجینران چې سیمې ته
راغلي هغه ګروګان نیولی ده. هغه برعکس خبره کړی و. هغه بیا د دغه ځای د هغه ځای څلور کیلومتر لار فرق دی. هغه دوی په ختم قرآن شریف کې ناست و که بېګناه خلک وژل شوی ده. د ما ورور هم په ختم کې و، تقریبا یو سل شپېته کسان هلته و.
دغه ډزې او مقاومت د چا لخوا سوی و؟
هغه خو زه خپله په پارلمان کې وم، خدای ته تګ لرو چې اوسونه ما پوښتنه وکړل. پولیس د خونه ډزې شوی و او دغه خلک پولیس د خونه وژل شوی ده.
متبادل ډزې سوی و؟
هغه د دوی د خونه چار پیخه شوی ده. هغه د دولت کار دی اوس کوم مایتان چې د رئیس صاحب جمهور د خونه تعین شوی ده. هغه اوس هغه بررسي کوي او بګورو چې خبره چی کیږي.
بله، خپله د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر په خبري کنفرانس کې ویل چې تاسو د ځمکو په غصب کې، قتل کې، اختطافونو کې لاس لري. دوی ویل چې ستاسو په اړه یوولس دوسیې هم لري. هغه دوسیې هم رسنیو ته وښودي، خو معلوم نه شو چې دوسیو په منځ کې څه دي.
داسې دی چې اوس دوسیه زه مشل دانې درته جوړوم او په سر یې لیکم چې فلاني جرم فلاني جرم. د یوولس قتله چې ما کړی ده د کوم ځای دی، څوک دی او د چا زوی دی او چې چیرته ما وژلی ده. په هغه وخت کې ولی کتمان جرم شوی ده، ولی خبر نه دی ورکړی ده. لوی سرندولی ته او ولسی جرګې ته ولی خبر نه دی ورکړی ده. دا یو موضوع. بل داسې دي چې څوک مونږ اختطاف کړی ده، هغه څوک دی، د کوم ځای دی، ولی دلته نه راځي. د ما کور خو ټول ته معلوم دی، ټول دنیا مې پیژني. خارج داخل ما پیجنی یو خبر زدر تکام چه دا کل ده دی پیخ نمخ که چه دا خبر او بیا ده دی خبر یو سلار درلوده ده دا پیخ نه وروست دا خبر دوی وکل
ده سبز لپیخی وروست
ده سبز لپیخ نه وروست دا خبر دوی زکه وکل ما ورسره کش وکل او دا ما دا ما کلین و حق ده ما مشکل هم نده سوک شیدان شوی ده ما دا خاندان هم ندی ده سبز دره لک جریب زمکه ده یو لک شل زره کرد یا تلس قومونه پکی وسیگی دا دوی مشکل ده
تاس فکر کوئی چه امنی و قماندانهی لطاس سر مشکل داری شخصی
خبره ده بل شیده کله چې دا پیښه وشوه ما د دې خلکو نه حمایت وکړل د دې خلکو نه مې دفاع وکړل دوی باندې یو نوی فشار راغی ځکه دا خبره دوی وکړه
دغه نور تورونه چې ولګول
دا نور تورونه چې ولګول دا په بنیاد دا چې کله مخکې ویلو دا خبره بیا چې سړی ورته ویلو چې سید دا ګاز د میدان دا کله چې دا پیښه وشوه دا کسان شهیدان شو یا شپږ کسان کې زخمیان شو هغه نه وروسته دوی دا تورونه ولګول
تاسو د حیثیت د عدالت لپاره حق لري ځکه چې
دا حکومت څه زمینه وکړه
مشهور کسی په ملي شورا کې هم تاسو نفوذ لري نو تاسو د عادي حیثیت لپاره څه کړی تر اوسه
د سې د حیثیت ادامه پې کړی ده هغه نو رخصتیانې راغی ولسي جرګه پنځه څلوېښت ورځې رخصت یې دي مریضه ورکړی ده یو بل په دې حکومت کې عزتمند و بې عزتو دا نه ده معلوم شار ناپرسان دي شار ناپرسان دي اوس په شپږ وکیلانو باندې تور لګولی و چې یو د غلو هغه یې کول قاچاق یې کول بل شراب راوړی د شوروي نه او بل د موټر هغه کول هغه یې هم ثابت نه کړل اوس په درې اویا وکیلانو باندې نور تور لګولی ده دا خو داسې دي چې دا قانون شکنی رئیس حبی جمهور د خونه دي ځکه دا د افغانستان نمایندګان دي دا د ملت کور دي دا موږ ته خلق رای راکړی ده ما ته ټول علما او مجاهدین رای راکړی ده زه چې ډېر بد سړی وم نو نه مجاهدین راته رای راکول نه علما ما ته نیکدایي والام رای نه ده راکړی ده ما ته ټول هغه مجاهدین رای راکړی ده چې ټول هم روس په مقابل کې جنګېدلی ده ما ته هغه علما رای راکړی ده چې اوس همار یو شاګردان لري ډېر په مدرسو کې استادان دي دا خلک ما ته رای راکړی
ده فکر کوي مجاهد صاحب وبخښي امنیت قمانداني تاسو سره څه مشکل لري مشخصا الاول د
تمویل چې دغه پیښه په دې سبز کوشو هغه نه وروسته مشکل پیدا شو مخکې خو مشکل نه و د مونږ او د دوی په منځ کې تګ را تګ و انډیوالي و کېناستل و پاسېدل و
دوی ویل چې له ډېر وخته تاسو په دغه جرمونو کې لاس لرئ
ولې مخکې دا خبره نه کول ته خپله حق منطق لري زه تا ته وایم چې مخکې ولې دا خبره نه کول
اوس خو داسې یو پیښه راغله
د پیښه نه وروسته چې دوی هر څه خبره کړې ده دا زه په بنیاده ګڼم هغه نه مخکې چې څه سند لرم هغه میدان ته وایي چې هغه سرانډوالي ده حکومت دي چېرته نظام دي هغه دي هغه دا خبره دوی اسې اضافه ده دوی خپل خبره
دوی غوښتنه کړې وه چې ملي شورا او خپل ولسمشر کرزی باید ته وروس پارې پولیسو ته تر څو تحقیقات وکړي آیا تاسو حاضر یې چې ورشئ پولیسو ته
زه سره درته وایم زه خپله مونږ وکیلان قانون جوړو زه د قانون نه سرکشي نه کوم زه خپله حاضر یم چې هر څوک ما پسې یو اوزان یا حقوقی داوا ولرم زه خپل حاضرېږم دا د سول سوالی کې زه خپل د حساب زما چې یو حقوقی داوا هم زه ولرم زه خپل حاضرېږم زه قانون شکنیم نه کوم او چا پر تورم نه لګوم او مونږ مسلمانانی دا خبره داسې دي چې اوس عجب خبره پیدا شوه د غاصب زمین غاصب زمین پنځه دانې غله پیدا که او چېرته چې ورته وایي چې غاصب زمین خی دولت چېرته نظامي چېرته واقعیت د دولتي خو دوی ورشي خصو دولت خو ضعیف نه دی ورشي هغه چانه چې ځمکه یا دولتي یا شخصي چې ما نیولی ده غصب کړی ده خو هغه راشي هلته ورته ووایي چې دغه قطع ځمکه دې نیولی ده دا د وزارت دفاع ځمکه دي دا د وزارت زراعت ځمکه دي دا د شخص ځمکه دي
تاسو پارلماني مسؤلیت لرئ او د دې لپاره دوی هم زړه نه شي کوی خلاص لاس نه لري چې راسه تاسو ونیسي دوی داسې
تاسو وکړي دا تاسو مطبوعات او مطبوعات ویلېږي چې ورته ووایي چې دغه قطع ځمکه دې نیولی ده دا ځمکه خو څوک نشي وړی پشا کولی نشي دا خبره د دوی خبره ده دا اسه د دولت نش شریدلای دا د نظام د شیدی چې ډاکټر نجیب په وخت کې هم چې اخر هغه شو بیا دولت نش شریدلای اوس ورور اوس یو خبره کوي ورور مطبوعاتي و آزاد مطبوعاتي هر څه خبره کوي
امنی قمندانی یو شخص نه دغه یو اداره د کابل په ساته د کابل د پولیسو قمندانی ده دوی داسې
دا حکومت فعلا د نظام چې زمینم دا ټول شخصي د قاضیم د دوی سرندوال هم د دوی پولیس هم د دوی نظام پوکا پتول باندې پیګه په هغه باندې دوی خپل یو قوي مافیا دی په دولت کې جمع شو دی 15 پته کسان
ان تاسو د امنیت مندنې هدف ته چې فقط تاسو رنګ
هغه نه نه او هغه د مونږ رنګ بده کی هغه دا خبره دي چې کاش کې د پیښونه مخکې دا خبره
کړو تاسو فقط دوه اونۍ مخکې ویل چې د حیثیت د عدالت لپاره بلوي سرنوالې ته ورځي په دې برخه کې موږ کارونه مخته کړی ولی امنیت قمندانې راشي او داسې غټ غټ تورونه پوری کې په یو وکیل باندې
د سید چې आवाज په ما تور دوی نه لګول دا په نور وکیلانو باندې هم تور لګول پنځه شپږ وکیلان نور باندې په درې او یو باندې وو ستور لګول دا چې د پاکستان ایسای سړی دا مواد مخدر کار کوي او غاصب زمین دا او چه شی دا چې دا و ثبوت کې خګي یو خارسو غوست ارسو چې ثبوت ولې نشي وست سوګ نشه دونه پښتنه وکړه ولتاسی دی چه دو امر اوزم اگم سر ای ریاست جمهوری ترسیده لیده چگنه رئیس جمهور هم دفاع که ماهان اول هم دفاع که ماهان دوم تین دفاع که دا خوز پده ملک قانون نو چلیگی قانون شکنی دویگی چه قانون نو چلیگی دا قانون تا دوی غاره که دی هیچ مشکل نشته پا افغانستان که زکر دوی خپل قانون تا غاره نگدی خلاف قانون دوی خپل کارونه که دا خپل ګوره جرم ده جرم څوک ثابته محکمه پولیس نشي ثابته ولای سرندوال نشي ثابته ولای جرم څوک ثابته محکمه دغه کوم دوی چې کوم خبره نشر کوي یا وزیر صاحب داخله یا قمندان شار یا نور ارګانونه یا وزیر صاحب مالیه چې دا خبره نشر کړي چې دا شپږ وکیلان دي درې او یا وکیلان دي دا دوی خپل اشتباه ده دا خلاف قانون ده جرم څوک ثابته محکمه
جهید صاحب کله چې امنیه قمندانۍ دغه تورونه پورې کړل له دې سره سم دوه که درې ورځې وروسته د پارلمان مخې ته د ملي شورا مخې ته حتما تاسو په جریان کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه
یو سلو شل کسان
دوی ویل چې تاسو درې سوه غیر قانوني ساتونکي لرئ وسلوال کسان لرئ د دوی ادعاوې څنګه
هغهم د یو خوانه سازماندهي شوی وو
د چا لخوا
سازماندهغه یو چا د خوانه سازماندهي شوی وو دلته خو ډېرې قیصې دي ګوډانو ته پیسې ورکول شوی وو هغه خبره زمونږ د حساب زمن دي
د پیسې م حکومتي کسان ورکړي امنی قمندانۍ هم هدف
ده هغه هغهم د یو خوانه سازماندهي شوی وو هغه خبره هم غلطه دي بیا څه وایې تا درې سوه خی چیز مسله کسان ولرو نو بیا دولت نشته نو ټول نظام ما سره دي نو دا خو کابل دست په دوه کیلومتري کې زه پروت یم همغه د ما محافظین دي چې زه واقعیت اته کسان محافظین لرم په اته کسانو کې دوه کسان کور خوله کړي او دوه کسان د ما ورور سره ګرځي شپږ کسان ما سره ګرځي دا خپلم غیر قانوني کار ده دا در سره منم مونږ په قانون کې څلور میله صلاح حق لرو خو جنجالونه ډېر دي د مونږ اولاد ماش ځان الکان چیزی پانتون ته یا مکتب ته ځي او سکول ته ځي مکتب ته ځي دوی لپاره خامخا یو محافظ دوه کسان محافظ ځي چې دوی رسوي بیا بېرته راځي چې په دې لاره کې خطر ورته پېښ
نه شي نور محافظین نه لري فقط اته کسان
نه نه نه
نو د امنیه قمندانۍ هغه تورونه هم بې ځای دي چې شپېته کسان محافظین لري
نه 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 دا خبره غلطه ده وروره هلته وزارت داخله ده هلته یې البته غیر قانونی مونږ دپاره چای ورقه وزیران امزانه کې غیر قانونی مونږ چې ورسو یو خبره یې کنه دا درې ورځې وزارت ورزم وزارت حج اوقاف ته یو کس خورای مریض مامای پوجای زی وی نه دا دانش کېدلی د خلاف قانون ده ما ورته چې خیر سید وزیر صاحب دا خبره زه بخیره دوام ده اسد دوی خبره ده اوس فعلا د افغانستان د حکومت نکشلی قروج جوړ شوی ده هر څوک چې هر څه غږیږي دو سال وقت تلویزیون ندی و سو رادیوگان ندی هر سو چهار شای دنگی اگه سی بود دنگی هیچ مشکل نشته
بله که پولیسو امر کرده چه ستاس و رور جنت گل باید اونی ولشی تاس و مافیقی چه دای اونی ولشی
نه ما رور هر روز ورزی و سر داخلی تاقا
سو مشکل رو سر نلری پولیس
مشکل سوگ رو سر نلری جرم ثابت نده سو جرم نلری سوگ نده وجل ده سوگ نده و حالا ده هیچ مشکل نلری جه هر روز ورزی هم توزار داخلی سر دامدقه ایتان چه ده رئیس صاحب جمهور ده خوانه تین شوی ده روز دلتا ورزی دلتا ورزی خپل کار کی خپل تجارت کی ده خفر زرات هم
لایزه بحث خدا سی خکاری چه تاسو اول چه امنی قمندانی غختل پتاس باندی و توتی او کی او دستاس رنگ بده کی نو په پای کې کوی چې تاسو بیا هم د دې لپاره چې حیثیت مې واده شي لوی سرنوالی ته ورځي مراجعه کوي ورته
خبره ده چې لوی سرنوالی ته هم زما مراجعه نکوم هغه نو دوی چې ته کوم سند لري الته ورشي لوی سرنوالی ته ورکی هغه ته خونه ماته یا زنګ ول شي یا شخص چې په مایده لري هغه راشي نه پولیس باید به طرف وي پولیس د خلکو خدمتگار ده پولیس د خلق خدمت کوي نه د خمنی خلق سره کوي هغه نو کومه یتان چې رئیس صاحب جمهور د خونه تعین شوی ده په دغه دیساس په پیخه کې د حقوقي په موضوع دغه سو کسان چې د بین تلای د شهیدان شوی ده او سو کسان زخمیان دي مون هغه خبره پریخه ده چې یتان څه کوي هغه د دوی موضوع ده او څوک چې د چا چې ورور یا زوی په شهادت رسېدلی ده هغه خپل پولیس سره دعوا کوي نه جلا
حاجي صاحب بخیر د امنی قمندانۍ تورونه ډېر درانه دي دوی وایي چې تاسو سره 14 کیلوګرام امونیم نایتریت هم نیولی چې لوغونه چاودیدونکي مواد جوړیږي تاسو په دې لپاره چې دوی آینده کې داسې تورونه په بل وکیل ونه لګوي ورنه شي
توره ولګم زړه دوم یو ځلې وایي چې دا ټول جاپانیان ګراوګان نیولی وو هغه جاپانیان څه شو وړې مړه نه شو ولې تلویزیون کې ښکاره نه شو یو د مواد انفجاري خبره وکړل دی هم زړه دوم هېڅ خبره دا به بنیاده دي ولې امنیت نه خبرېده هلته خو امنیت هم شته دوی به خپل قانون ته خپل غاله کېدي زه خپل هم قانون ته غاله ږدم او چې څه قانون فیصله وکړ بیا قانون نشو سرکشی کې زمته نه کام نه مدا داد دې جنه ټول اطمینان ورکوم چې ما صرف ولز دی ما صرف قوم دی ما صرف 15 ولسوالی دی زم جهاد ما بل کار نه ده کړه غر په غر ګرځیدلم تقریبا 3 کال به غیر جهاد نه ما بل کار نه ده کړه صحیح ده مونږه کم تجارت کې زحمت کې زخپل حق جهادي ما چې 3 کال مخکې ما ځانته اوسوک ویل او وسم ځانته اوسوک وایم د چا پروا نه ساتم او دا خبره ما ډیر لیدای ده او دا خو بچا مرید ما ګوموري لیدل را چې مشکل نشته تشکر
ډیر مننه زموږ ته دی نه د حقیقت څه دی پروګرام همدل ته پاتې ورسیده ل خپل میلمه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو له استاذي علاګل مجاهد صاحب څخه ډیر مننه کوم
او مننه تشکر
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړ شوی پروګرام چې تاسو شکایتونه او ستونزې پکې څرګل کیږي او له چارواکو سره پکې مرکه کیږي. دغه پروګرام په اونۍ کې 2 ځله خبريږي، هر جمعه د مازیګر پر 3 بجو او د شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې. دوهم پروګرام هر سه شنبه د مازیګر په 3 بجو او د 4 شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې اوریدل شي.